تازه آمدن اینجا.
در منن سلامت حسین ایمی سیب تاستی هم ستریم باشه قدر من آوردون که تاستی هم سلامونه. یوش میر خبریالان و د ژورنالیستان و مدافع ټولن د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د ازادي رادیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی د قاتلانو د نیولو هڅه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د میرحمت ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوروم. په سویس کې یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر وایي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي او د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د هلمند والی وایند وای د ازادي رادیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل کشفیه او امنیتي ادارو خپل کار پیل کړی دی.
امنیتي ځواکونو پیل ور باندې کړی دی تر دې ربی د پوره دې موضوع ته داخل شوی دي تر څو چې دقیق معلومات وسی او د خپل دقیق څېړنې وکړي او په دې اړه باندې ان شاء الله ټول معلومات به تاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې لسکونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت را تعقیب کنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. لیملی او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچان نه وي. پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډله ایز حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی ویاند وای په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوګیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوې دي. د ننګرهار چارواکو پرون ناوخته د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تښتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2000 لومړي میلادي کال امریکا ته راوړه. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیشه پرون د دغه هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمیت ښار د روغتون په یوه عاجله څنګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څنګه وایي چې مړه شوي ناروغان د کرونا هغه ناروغان دي چې ناروغي سخته وه او اکسیجن یې اخیست. په دې پیشه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدل چې هڅه یې کوله نور ناروغان له اوره وژغوري.
د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یو ونی ورسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسکونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. دوی بیرغونه راپول او د ترامپ په شان خولۍ پر سر کړی وي چې پرې لیکل شوی وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریون والو نارې وهلې د امریکا متحده ایالاتونه د امریکا متحده ایالاتونه او څلور کاله نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډیر پام ځان ته اړولی دی. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1.3 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو ټاکنو کې چې پایلې لانجمنې بلل شوي واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتا او د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څنګ ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ اخلا آزادي رادیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. نن د ترافیکي پیښو د قربانیانو ورځ ده. سشکال تر دې دمه په افغانستان کې څومره کسان د ډول پیښو قرباني شوي دي؟
جامن موږ اوسو د شپږ نفر په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکي وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کو چې ما کسان وینسی او میډیا وتیم کار کو او د قانونم په پلیکو.
ایران وای د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:15 نیوی او یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو د راپورونو لړۍ په هلمند کې د آزادی رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په د وژنې په ارتباط د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو ټولنو د څرګندونو په راپور پیلو. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیه په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده خو تر اوسه کوم قاتل یا قاتلان نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت وایند دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بلل لري. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولي خبريالانو ټولنې هم پروند د دایې د وشل کېدو پاره د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې واوري.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې څورزي واوښتې خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول سوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل سویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
له بعده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډیر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم مختدغه سي ډاډمن جواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه څېړل او نتایج مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سي ريپورتونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوي حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالان شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دی د سوی 14 مسولیت که څه هم چند نه دی منلی، خو طالبانو ویلی چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بل خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا کیسه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. 3 کلن الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په هلمند کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شو. د کندهار صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نشي، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ژغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ژغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ژغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون 3 کسان ټپیان سوه.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابدی دی. د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنجشنبه د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل هم د صالح محمد صالح پر راپور کې اوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابدي دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابدي دي، بس دا زموږ سره غم شریک کړي. زما زوی دا غسې زوی مې و، دا غسې مور روزلې و، دا غسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی جړلم خوند به جړلم ما برا د غکړې ما زوی ما ته داسې زوی خدای را کړی وو، الله را کړی وو، الله را تخواخستې.
د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپل دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چودنې د شبې په اړه په خبرو کې وویل له دای سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور پسماسې ګرځېدلی وو او بالا ټاک شو چې ټاک شو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې ده به زه کله په چپلاخه ولومه کله به ما دی په چپلاخه وي دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې برای مشتل مال ولی خدا څنګه چې پلاخ و چې تازه و ولم
در وشاد دای مور وی د دی ویلوی کورونی د سبان دی ډیر شغړو سرپرستی کوله
دای مور ټول تر روزی برابر ول ډیر سلویش نه پر پټولو ی در سونه وی لی دی په وډونو په خوندو دای بل دای نه پیدا کیږي وډونه وای وای دای ز مشتلارو خریان وای وای دای ز مشتلار خرجگان و دولت در سونه ول وای ز مشتلار و دای
د محمد الیاس دای پرویر د افغانستان په بیلا بیل ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سیوی دي پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دای په یاد خبره کړې ده
شنبه د نومبر د میاشتې 15 نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په ترافیکي پیښو کې 228 کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په تو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړ شوی دي له 200 ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له زرو زیات ترافیکي پیښې شوې چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړل دا د فوت حادثه 499 دي او د مجرد حادثه 399 دي او جمع موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
خغل بختیار وایي د سکل د تو میاشت شمیر له تیر کال سره ډیر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډیری ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تیر بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لوی لاره په تیرو څو کلونو کې په څو ځلې د مسافر وړونکو موټر جنگیدو شاهد وچی ګن شمیر مسافر پکې ووجل شو او آن د یاد مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونو نه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمیر نورو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنی وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
ارور حادثات دومره زیات دي چې د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف لوز د کابل لوګر سرک شو د کابل کندهار سرک شو قصابخانی دي حادثات نه ده
څومره خلکو چې لیسنس یا غسی دي غیر قانوني غسی دي د لانی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یدونه د چترټولو تازه ترافیکي پیښه کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر سین تول وی چې د مسولینو په خبره اتلس کسان پکې ټپین شو دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاری اعتصاب دوه میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دو میاشتو په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دواې نه شته، ازه د مسیوال نه راغلی مې یو مریض مې راوستې زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبانه مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی کړي، دلته به شفاخانه کې تداوی به کړي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته ماشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو ماشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
دی غوی میاستنای چې څومره میاشت دوی کار کړی ماش هغه دی پروژې ته حواله شو، نو ان شاء الله څو ورځې کې به دی غوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نو ورسته یا به ماسیو د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه ورسته به هغه سره پاس قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې لتیرو نږدې 2 میاشتې ټول د ناروغ په مخ تړل شوی. د خلکو په خبره چې اوسې په ولایت کې د واوري اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټرانو احتساب پېته ونه رسیږي او روغتي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو ښځو د تیری کوونکو د نیولو هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي. د اګست په 10مه درو تنو د غزنی کابل په لوی لار کې پر دروشزو تیرای وکړ. له غزنی څخه د حبیب رحمان تاثیر راپور.
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر دریو ښځو د جنسي تیری کوونکو ونیسي خو بریالي سوي نه دي. د وایي هغه سیمه چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري.
ولې هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و زموږ به هڅې بیا هم روانې دي. کوشش کوو چې هغه کسان ونیسي او میډیا وته هم کار وکړو او د قانون هم په پلي کړو.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا یې له امنیتي ارګانونو څخه د دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه یې هڅولې دي چې دغه کسان ونیسي، سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي.
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخی کړی ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پانسي چې دا کار تکرار نکړي.
دا تیری اگست میاشت په لسمه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لوی لار یو شمیر وسلوالو کسانو درې شزي له موټره کښته کړی او جنسي تیرې ور باندې کړی وو. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کې دوی چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسیدونکو وي او کابل ته سفر کاوه. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورسپانې لمخې د ځواکونو د استلو پاړه په اوسنی پلان کې چې له طالبانو سره د اوښتو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی هغه سي پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پینټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټاپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ د دوو چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې
دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولېشه او په هغه کې تر دې د ځواکونو د شمیر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وشودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړ. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې د او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوسټ سپینې ماڼۍ د یو پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. د ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبريالانو ټولنې بیا په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مشتبه محمدی د ټپ کېدو د څرنګوالي ل بیانولو وروسته لیکلي د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد د پیشي په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوال رسنۍ جاسوسي اداري ګڼي. د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوال ټولنې بے تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوې دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي سیاستوال پوځیان او ژورنالیستان پنهخه کیږي. د ایران حکومت د کورونا وایرس د لاخبریدو د مخنیوي لپاره را روان شنبې یعنی د نومبر له 28 شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 100 نور شهرونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس تخته کسانو شمیر پکې تر 250,000 اوښتی دی. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر شای تر دې خورا زیات وي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې غټی کې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لاخبریدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه د څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځنی ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. پیرن ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یو خبری کانفرانس کې رسنوی ته وویل غیر حیاتی کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لاخبریدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل شوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 250,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه سباون د تخار د ولایت اشکیمشتی ولسوالۍ کې د غږیز مرده دایي صاحب مرګ دی ورته ډېره خوشحالي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خفه شوي یو. دایي صاحب لاړ چې موږ په کوم ورځ نوی اورېدلې په راډیو کې موږ په پښې جاګر په خدای ته ورځ بشپې کوي. الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په ور وسوځل شي. اولاد یې د وطن دښمنان په خپل قهر او غضب اخته کړي. اولاد یې هیر و زبر او نیست و نابود کړي. دایي صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغانپرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشاله کړل. بس موږ د نور څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن وکړي، ثوابونه نور وبخښي، د خدای دې په شبخښي وبخښي.
آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي، د دې سات لن خبرونه. د هلمند والی ویاند وای د آزادی رادیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وشنې د قضیه په اړه جدي پلټنې روان دي. عمر زواک آزادی رادیو ته وویل کشفی او امنیتی ادارو خپل کارونه پیل کړي دي. په سویس کې لسکونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یو غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان وایي آزادی رادیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه. په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډلې زه حمله هم وخندله. د ننګرهار د والی ویاندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوګیانی تېره شپه آزادی رادیو ته وویل په دې موټر بم کې په دې موټر کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنگ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2001 میلادي کال کې امریکا ته راوړه. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کورونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګیدو له کبله لاسته نمره شوی او څو نور ژوبل دي. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1.5 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلی وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څانګې ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ شخله آزادی رادیو اوري.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد دلو نقد ومنو، که عیب دلو عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی اصلاح کړو، که نواقص دلو نواقص ومنو.
د تاند څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالی درته وړاندې کوم. په فایل کې پورلرو چې همایون هیواد یې راوړی وي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلی پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتماً ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی و او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت در باندې تېر شوی ده، داسې وخت در باندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې یو لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول ور وښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د
مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
په ځان د بی باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې چې کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیرې ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکم او شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پرابطه، هم د نورو پرابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط پرابطه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمون تربیتی نظام او زمون تربیتی تجربه پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوی یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربې ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېری، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نزدي
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر اړه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کمو سيزونو سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونه اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویند ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمې یاد وقدي، یاد پاتراتلو، یاد ناکامۍ، یاد جړا، یاد بی نتیجګي او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډو نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي واستواره کولای، هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی اور شرایط ته، حاکم شرایط ته وزد داسې بد دی، بس داسې دی.
د
ټول مهمه او لمړنۍ حل لار پزان پوهیدنه ده. ډېر کسان پزان نه پوهیږي اصلا، مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پیژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر اړه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان پر اړه، هغه مثبت قضاوتونه یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ګډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر مانا تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نه شي کولی. دای هغه ته قائل دی، خپل ځان دوی قائل دی، اصلا د خزانه وتلې دی باندې. په ځان نه پوهیدنه تر ټولو ډیر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. کو غوړو چې دا ستونزه حل کو، په ځان باید وپوهیږو، خپل توانمندۍ، شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدئولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټول. دا زموږ شتمنی ده، او تفاوت نور سره دی، مثبت وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک کو غوړو تغیر ورکړي، تغیر ورکول شي. یو جرأت دې په کار دی چې موږ د توانونو نه، د پایلو نه، نتیجو نه، دې هغه ضررونه نه چور کړي چې پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، دا هغه نه باید ونه ډار شو. بعد وخت موږ شو کولای کار وکړو، شرایط بدل کړو، ځکه چې په پایل کې مو نیت خو یو ورته او پوره سنجش سره مو کار کړی وي. بیا موږ اوس چې مثلا که نقد دلو، نقد یو منو، که عیب دلو، عیب یو منو، که اصلاح کیدون کې اصلاح کو، کنه واقص دلو نه واقص یو منو، اما پایل ډیر زیات مهم دی. په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، او چاره پاره سي خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپويږي، او خپل ځان ته احترام ودرنه.
د
درنو اوریدونکو له ټولنپو استاد زیاول حق شم سره مو مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د پان شنبه پورس په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای پنه خشو هغه دوه لس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال د افغانستان حکومت د رسنۍ وملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه پنه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي بریټ بللې خو د رسنۍ وملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې په خچېړنه وخت وايي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دای سره ولې یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا نور مهم مسائل مو د هغه لور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کیران غاړل. دعوت صاحب خرغلاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت ومنه.
ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې تاسو کوم سلامونه ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص
دی؟ دای هغه شخصیت هر چاته معلومه هغه یو پیژندل شوی تیرا و یو لایق سړی و او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوم د کیواد په درد درې دی په دا سال کې چې پیلمن کوز جګړو سخت زور اخیستی دی هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته ولېسته د ولایت پریز د دیلمن څخه و غول دی ولایت سړی ما هم دلته اوسېږم هم دلته په مرکزم هغه هم دلته خپل ژوند هم د لاس ورکړي هغه داسې شخص چې هلته هلمند کې چې کوملګری دی د ده هم سنگران دی د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد بشاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چاته رسېدلی وي چې دی پیژندی. دا یو بیل شخص و یو جبغران دی شخص و یو وطن دوست شخص و او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دای تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه د ملت ته وړاندې کړي خو ډیر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه و دای ترې خو خو اما دا دردیدلو خبرونو پاړې بیا تاسو ته په کور کې سو ویل چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سدرسي
ما خو مز په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښي وو حکومت بورته اختارونه ورکول یا به ورته زنګونه ورته راتله که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و هغوی بورته اختارونه ورکوله یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچي خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه او د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالی چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و هلته به جګړه شدیده وه هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسی د خپل سیمه احوال ورسوي او خلق پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، پورسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید تر لاسه کړ او کورنۍ سره شریک کړ، او چې چا د خوانه غواخل کیږي لکه مدر سوالي
دا تهدیدونه د ډیر وخت دای سره و. هغه د کلون رئیس دې ته رنګ دی، کله به د وی خوا ته تهدید و، کله به بل خوا ته تهدید و. دا زه اوس کابل کې ماته دوه ورځې مخکې میسج وکړ چې ماته د هلمند د کابل یو ځوان زرونه ولېږې چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه سم. یعنی دا خلک پوزي د په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کوم. خو که څه هم دا ما غن زرونه پورته کړ، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو لپاره نشته.
د دای صاحب یو لورکی هم پر کور کې پاتې ده، مهربان
مهربان
پوری مهربان. د پلار د پاره سره ولې او حالت درلو دا او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې سمره رفقیده.
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، بل هر څه همدی رنګلې ته خوشاله وو. دومره ور باندې ګران و چې یعنی تصور نشو کولای. همدغه کله چې بدې راتلې په دالیز کې به شخصو د لور نری به مرسته پورته شو. یعنی د ډیر خوشحالي څخه چې پلار مې رالی، همدا اول لور یو، همدا یو اولاد دی، مهرباني نمیږي. او بل دا چې مرچ به کله کله یو ځای یو فلم کتای، یعنی په فلم کې د فلم دین جونی وی هغه یو هدف تر تیږي او ذات تر تیږي بیا به دای ولې زه وړم دا به ولې زه وړم د مېر باندې څه کوم دا چې ان چلی چې ورکم زما نن د کور مې نو مو د یو نمبر باندې روان است.
اوس د مهربان هغه هيله او د پلار هغه هيله چې د مهرباني نه به درلودا او یا به هم مختلف شي دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلې او یا یې کاغلې. فکر کوي چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د وطن د هر حالات نه خبر ووسی، تا تشه ډکېدای شي.
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بي سواد وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی. خو زه ما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوم چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار ته شنه څه کوله، خو بیا هم دا به احساس نه کړی.
دا واتسپ په ژوند کې تر ډیره سختي نرمي وو سي، اما ډیر کله یو درد داسي چې سړی داسي فکر کې چې ملای ور ماته کی. د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خوندې مو پاتې وي دي، فلر مې مو پاتې وي دي، ډیر دردونه مو لیدلي دي. کو تاسو له تر اوسه پر مونږ نه راغلي.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړي همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختۍ سره مخامخ دی. دای هم دا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه یو حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا حد سوال حتا ټول ورونه چې ژوند دوکړي او ژوند په ناهیلې نه کیږي. پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وي، نور کورنۍ مجبور کړه شوه هغه ځای پرېښود، د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي، نو تاسو ته یې څه ویل چې پریک دی ولایت ولاړ شي کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلې دی، که چا پوهنتون ویلې دی، کار څه ویلې دی، د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلې دی. کله چې جنګونه پیل شول، زموږ ډېرې کورنۍ په چانچیر کې نور سیمو کې که زما خوندې دی، که زموږ کورنۍ وه، هر څوک هغه موږ ټوله راله. یعنی په څلور و تا که ځای دی، موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خیمه مو وویل، راته وویل چې موږ څه یو یو، که درد دی که غم دی، هر څه مو یو دی. همدل ته ګیو کمړه کیدل همدل همړه کیدو که ژوند دوم دلې بچن کیدو خو هغه هیڅ کله نه ول زب په هر دور حالات کې دی ولایت قوزما نه هم څه دا ویل چې تاسو ووځي ځکه ول زدا زموږ وطن دی زموږ ځای دی
ډیر کله دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کیږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي؟
زه حکومت ما دایي نشي راکولی چې زه دایي ماته څوک نشي راکولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نشي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نشي ترلاسه کولی د اړتیا نشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کیږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم اوستن کی دته
نیمه له جنګ زارا چې دا سمې باندې سیږي
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک د غصه په لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
انقلابو خون خرج شول دیر قلمون خرج شول دیر کتابون خرج شول بچاؤ دے دو دزم کا لام د ټول بس وزیر